سلامونه لګرمې مخکې لاس بجی دي زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرو وکړو. هند وای په افغانستان کې د بشری بحران لکبل د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د غوښتنو په جواب کې افغانستان ته تر اوسه پورې څه باندې 50,000 ټنه غنم لیږلي دي. هندي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د هند حکومت د 40,500 ټنه غنمو تر څنګ 200 ټنه درمل هم استولي دي. د هند امرسته د ایران د چابهار بندر له لارې د افغانستان هرات ولایت ته لیږدول شوي دي. د هندي رسنیو پر اساس د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په وروستي ټویټ کې د هند پر دې مرستې ژوره خوښي څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي کابو 90% افغانان د څښاک، پخلي او مینځلو لپاره کافي اوبه نه لري. اوچا په یو ټویټ کې ویلي افغانستان په نړۍ کې د بشري بحران تر ټولو له سخت یو سره مخ دی. پرله پسې وچکالیو د افغانستان د اوبو پر سرچینو ناوړه اغیز کړی دی. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت د مخالفانو یو مشر عبدالرشید دوستم وایي هر کله چې نړیواله ټولنه او د افغانستان ګاونډیان دې نتیجې ته ورسېدل چې له طالبانو سره یې ګزاره نه کیږي هغه مهال به د مقاومت جبهه د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. ښاغلي دوستم پرون د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت جبهې په آنلاین غونډه کې وویل طالبان له زور پرته د نړیوالې ټولنې هیڅ وړاندیز نه مني. د پاینی حال کې ویل خلک له طالبانو په تنګ شوي او یو مشر ته اړتیا لري. د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت جبهې مشرانو چې له هیواده بهر اوسي د جمهوري نظام په پرزیدو د دوم کال په مناسبت په آنلاین غونډه کې نظرونه څرګند کړي. د بریتانیا په انګلند، انګلستان او ویلز ایالتونو کې تیر کال د زیږیدلو ماشومانو په دریو کې د دوو برخو میندې هغه ښځې وې چې له نورو هیوادونو بریتانیا ته مهاجرت کړی دی. میل ورځپاڼې پرون د بریتانیا د ملي احصایې د معلوماتو پر اساس وویل په ویلز او انګلند کې 4,229 ماشومان زیږیدلي چې د هغو په منځ کې د څه باندې 30% میندې هغه ښځې دي چې له نورو هیوادو بریتانیا ته کډوالې شوي. تر ټولو ډیر ماشومان د هندي، پاکستاني او رومانیایي میندو دي، خو افغان میندې هم په 10 لومړیو بهرنیو میندو کې شاملېږي چې ډیر ماشومان یې زیږولي. په وروستیو 2 کلونو کې بریتانیا ته د افغانانو مهاجرت په بېساري ډول زیات شوی دی. او د چین دولتي بانکونو د ډالر په وړاندې د یان د ارزښت لوېدو د مخنیوي هلې ځلې پیل کړې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په روان اگست کې د امریکایي ډالر په وړاندې د چین د یان ارزښت نږدې 2.4 لوېدلی او د کال له پیله تر دې دمه 6% ټیټ شوی. پرون سهار د چین په بازارونو کې هر ډالر په څه باندې 1.3 یان تبدیلېده. په همدې حال کې د چین دولتي بانکونو د ډالر په وړاندې د یان د ارزښت د لا کمېدو د مخنیوي لپاره ډالر بازار ته راایستلی چې یان پرې رانیستي او په دې توګه یې د ارزښت د نورې کمېده مخاونیسی. د رویټرز پر اساس د چین د پیسو د ارزښت ټیټېدو یو دلیل دا دی چې د دغه هیواد اقتصادي ودې په اړه د پانګوالو اندېښنې زیاتې شوې دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ونیز خبرونی نور بس دی تشرغ لاست. زمل علی بشیرم د دې خبرونی تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخوري. اوریدونکو تاسو په نور بس دی خبرونه کې نن پر دې موضوع باندې بحث اوري چې د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ ګوردن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار لا مسؤل چارواکو څخه د تحقیقات وکړي. آیا دا کار امکان لري او کوي ولري نړیوال بدڅ ډول هغه کسان چې د افغان شوزو او جنو پر وړاندې په جنسیتي تبعیض تورن دي محاکمه کړي؟ د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې یې پر دې ټینګار کړی چې شوزو ته د اسلام د اصولو پر اساس باندې حقوق ورکوي. آیا هغه څه چې په افغانستان کې له شوزو سره روان دي د اسلام د دین له اصولو پر اساس دي که نه؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د شوزو د حقونو فعالانې اغلې اوژي امیل او اغلې صبرینا حمیدی میلمنې دي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې پر دې موضوع باندې له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ او یا هم زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو پر واتس اپ شمیره باندې یا هم زنګ ووهئ خبرې وکړئ او یا هم په لیکلې یا غږیزه بڼه باندې پیغام پریږدئ. زه به ستاسو پوښتنې په دې خپرونه کې یو ځای کړم. د واتس اپ شمیره ده 00202211401. یو ځل بیا هم شمیره تاسو ته تکراروم. د شزینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته په دې خپرونه کې زنګ ووهئ او له موږ سره ګډون وکړئ. ستاسی نظریات او ستاسی پیغامونه موږ ته مهم دي. د تلیفون شمیره د واتس اپ شمیره ده 00202211240401. اوریدونکو تاسی زموږ غږ له ازادي رادیو او یو د نور بس د خبرونه روانه ده. زموږ میلمنی اغلی اوجی امیل او صبرینا حمیدی را سره دي. د دوی څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره خبرې کوي. او لمړی پښتنه به اغلی امیل ستاس څخه وکم. اول خو مننه چې تاسی د خبرونه ترغلاست. د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګوردن براون خبرې چې وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه دي هغه کسان چې د طالبانو په حکومت کې د نجونو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض کې ښکیل دي هغوی دي محاکمه کړي. ستاسو په فکر دا څومره امکان لري؟
لومړی تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ځکه کوم کنیتونه موجود وي که دوی واقعا وغواړي او زړه یې په افغانانو باندې سوځي، خصوصا په هغه جنکیو باندې چې د دوی ټول هیلې ارمانونه د خاورو سره خاورې شو او هر یوې سترګې ډکې د اوښکو د ژراګانو نه روحیمه ناروغۍ دوی اخته شوي دي، چېرته تلی هم نه شي، همدا یې وطن دی. نو کورنۍ کې هم تاوتریخوالی زیات دی، د دوی هم خپل راتلونکي ښه نه ګڼي. که وایي که دوه کاله دوام وکړو که دا ډېر عمر دوام وکړي، موږ خو د تل لپاره موږ د خپل هغه تعلیم څخه به برخې شو، نور به هېڅ چېرته ونه رسېږو. ځکه دغه علم پوهه ده، دغه تعلیم ده چې انسان هر هغه هدف ته چې دوی ټاکلی وي او ځانونه ورسوي د همدې لارې نه کېږي. بغیر د هغه نه رسېدنه خو ډېر ناممکن ده. نو جنکۍ څه پوهېږي، افغانستان کې یو دودیزه ټولنه ده چې لږ عمر زیات چې بیا نو کورنۍ بې له دې چې د دې خوښه وي او که نه وي دوی تصمیم نیسي او دوی واده کوي. دا ښه ګڼي چې دوی باید په خپل کورونو کې شي. نو هغه وخت بیا سخته ده چې دوی تعلیم ته بیا ادامه ورکړي، ځکه عمرونه یې د هغه تعلیم د هغه سنف نه فرق کوي، اوچتېږي. بیا نو نه شي کولی چې هغه تعلیم ترلاسه کړي. واقعا سخته ده که دوی وغواړي او ملګري ملتونه د دې نیت لري او واقعا غواړي چې افغان نجونې خپل تعلیم دپاره بیا هم امید پیدا کړي او تعلیم ادامه پیدا کړي او دغه عملي ګامونه دوی پورته کړي، لارې چارې ولټوي، په دوی فشارونه راولي. نو امکان لري چې دوی لاسته سر شي په یو شکل. اوس هم مطلق دوی جواب نه دی ورکړی چې موږ تعلیم ته اجازه نه ورکوو، خو وایي چې لارې چارې به وګوري. دا هغه هغه دپاره به یو څه دوی دوی خواخوا کړي او دا به امکان ولري چې دوی دې ته غاړه کېږدي. دوه کاله ډېر عمر دی، ډېر اوږد عمر دی چې دوی پات شول او که دې نه نور هم ادامه پیدا کوي، زه فکر کوم دا به لوی جفا وي، دا ظلم دی، دا یو ستر خیانت دی چې په دې عصر زمان کې په افغانانو باندې خصوصا په تعلیم برخه کې چې دې اساسي حق دی.
بله، ډیره مننه اغلی اوجی امیل. زه بیرته تاسو ته درځم او اوریدونکو تر هغه وخت پورې چې زموږ د خبرونې نور میلمنی هم وصل کیږي او له اغلی اوجی امیل سره خبرو ته دوام ورکوو، تر هغه مخکې زه غواړم چې یو راپور واورو. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له دوه کاله پوره کېدو سره سم په افغانستان کې وضعیت د ژورې اندېښنې وړ بللی دی او د لیکلي دي چې د نجونو او ښځو برخه کې بندیزونه د نړیوال ټولنې او د افغانانو لغښتونو سره بیا هم پر ځای نسول، هغه حقونه چې باید دوی تورکول سی وای. نور په دغه راپور کې وارو او بیا به خبرو ته دوام ورکړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وای په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تیر شول او په دې هیواد کې پنجونو خزو د لګیدلو سختو بندیزونو او محدودیتونو په ګډون وضعیت د ژورې اندېښنې وړ دی. هغه په خپل ایکس شبکه یا په خواني ټویټر ل نړیواله ټولنې غوښتي چې افغانان یوازې پرې نکړي. د طالبانو د حکومت وایي چې غلام مجاهد د خغلی ګوت رشد سرګندونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو پرونی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د دوی حکومت با ثبات او پیاوړی دی. که څه هم خغلی مجاهد په دې مرکه کې ادعا کړي چې دوی مسؤولانه عمل کوي، خو بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایي رئیس سیما باهوس طالبان تورنوي چې د نجونو او ښځو په حقونو سیستماتیک او پراخ بریدونه کړي. په هغې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو په پاڼه د اغلی باهوس له قوله پرون خپره شوي په کې لیکل شوي، طالبانو د څه باندې 500 فرمانونو، حکومونو او بندیزونو له لارې د ښځو د ژوند هیڅ اړخ بې لاسوهنې نه دی پرېښی او هیڅ آزادي ترې په امان نه ده پاتې. هغې زیاته کړې طالبانو داسې سیستم جوړ کړی چې د ښځو د ځپلو پر بنسټ ولاړ دی او په پراخه کچه جنسیتي اپارتاید ګڼل کیږي. هغه څه چې میرمن باهوس د بدلون لپاره په طالبانو د فشار راوستو غوښتنه هم کوي، خو د طالبانو حکومت له کره اسناد وړاندې کولو پرته تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هاخوا بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ هم پرون خبره کړې اعلامیه کې په نجونو او ښځو د بندیزونو په اړه د طالبانو فرمانونه تبعیضي بللي او زیاتوي، د ملکي وګړو د خوندیتوب او د بندیانو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د یو لړ مسالو په اړه څارنې مستند کول او ملاتړ ته دوام ورکوي. خو بلخوا یو شمېر افغان فعالان وایي په لومړي قدم کې د طالبانو د ناسمو کړنو قربانیان نجونې او ښځې دي او پر وړاندې جدي ګامونو پورته کېدو ته اړتیا ده. د ښځو د حقونو فعاله مرزیا حافظي:
بدبختانه نړیوالې ټولنې په همدغه دوو کلونو کې یوازې د اعلامیو په خپرولو یا هم د پیښو په غندلو سره اکتفا وکړه. کوم څه چې موږ توقع درلوده یا د افغانستان ښځو په مجموع کې توقع درلوده چې دوی باید عملي ګامونه ولري، حداقل د فشار لالو استفاده وکړي پر طالبانو باندې تر څو د دوی د بندیزونو یا هم د دوی د ظلمونو یا د وحشت مخه ونیول شي. خو دوی دغه اقدام تر اوسه پورې ونه کړ او دا چې په کومو دلایلو او د څه لپاره تر اوسه پورې خاموشي اختیار کړې ده، دا هم موږ ته سوال برانګي زده.
یو بل افغان فعال ملاله اخونزاده بیا وایي تیرو دوو کلونو کې په افغان جنو خوځو د لګیدلو بندیزونو په اړه خبرګونونه او مبارزې کومه ګټه نه ده کړې.
دا اوس چې کوم د شوزو ملاتړ دوی اعلان کړی دی، په دې هیله چې په واقعي ډول د شوزو ملاتړ وکړي او شوزي خپل کارو ته ستنی سي، د مکتبو او د پوهنتونونو دروازې د شوزو پر مخ خلاص سي.
د طالبانو اوسنی رژیم افغان جنو او خوځي د تعلیم، کار او سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه منع کړي. هغه څه چې له عملی افغان جنو او خوځي د طالبانو دا دوره هم د خپل راتلونکي لپاره د مخکینی په څیر تیار بولی.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري او تاسو د شوزو د حقونو په برخه کې د افغانستان د وضعیت په اړه باندې یو راپور هم واورید. زموږ لملبنو سره به بحث ته دوام ورکو. غالي اوجی امیل لمر سره د ټلیفون لاره وصل ده. غالي امیل، په داسې حال کې چې د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ ګوردن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتي تبعیض باید د بشریت پر ضد یو جنایت وګڼي. د برتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس توبیاس الوډ بیا ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو سره تعامل وکړي، یعنی ورسره ودی کشي دي او مذاکرات دي ورسره وکړي. ستاسو په نظر دا ډول مختلف نظریات چې د نړیوالو د چارواکو له خوا څخه راځي دغه په څه معنا تاسو ګڼئ؟
ولې زه خو وایم چې دا یو نیکم دی، ځکه چې دی د اقل اندېښنه لري او پوهیږي چې دلته نیمه نړۍ بشر د انسانان دي. دغه میرمنې چې خصوصا د خپل اساسي حقونو یعنی تعلیم څخه دومره اوږد مهال پورې بیا هم د دې دریض بدل شوی نه دی او دی هغه بهانې لري یا خبرې لري چې موږ موقتي ډول تر امریسانی پوری نو هغه ته معلومیږي چې دا ډیره وګده شو د تعلیم لپاره دا ډیر یو ورځ سخت ده. خدا چې دوه کاله دی د خپل د اساسي هغه نه چې هغه ماین سن لري چې هغه د تعلیم جذبی او د تعلیم یو سن لري د سینه دی کله هغه نه تیریږي بیا خو ډیر سخت به وي چاوی دامه وکی هغه د شرایط د ژوند اجازه نه ورکي. نو کدی د سیګاګونه پورته کوي او د سلاري چاري ګوري. زه فکر کوم چې دا ګټور دی او کدی د تعامل د فرایشی کېدې شي یو د نتیجې ته ورسیږي او دوی وکولای شي چې یو څه خپل دریز نه لاستر شي او بل اخر یو څه لار وګوري بل اخر وکولای شي د غنجونی د تعلیم سپاتی برخه چې پاتې ده هغه ته ادامه ورکړي او خپل لغه هیلو ارمانونو ته ورسیږي. که څه هم دغه وقفې که د کرونا د وجې نه و که هغه وختونه چې زما یادیږي هغه 15 کاله اول دوره چې دوی راغلل هر ورځ ویل چې بیا به ادامه ورکو بیا به تعلیم ته اجازه ورکو خو 15 کاله مونږ هغسې تیر که چې ادامه پیدا نه کړو. خدای مکړه که دوی دغسې غږونه پورته کوي نه او آرام کینی او صرف تماشاګر پاتې کیږي. زه فکر کوم دغه اوږد مهال بیا د دې جنکیو دپاره د همیش دپاره دغه لاره به تړلې پاتې شي او 15 کاله خو یو عمر دی او اوږد عمر دی چې بیا دوی نو نشي کولی دغه نیمایي برخه به فلج پاتې شي دا به ونشي کولی دغه ټولنه چې د پرمختګ دپاره د خپل حیات د پرمخ بیولو دپاره د ښځو د تعلیم دپاره په دې عصر زمان کې ډېر زیات ضرورت لري دوی به هسې پاتې شي او به دا هېڅکله نه جبران کېږي. دا به هېڅکله هم دا وخت او دا فرصتونه د تعلیم دپاره چې د جنکوی نه اخیستل شوي دا به بیا دوباره لاسته راینه شي.
مننه اغلی امیل. یو بل پښتنه دلته هم راپورته کیږي چې د برتانیا د همدغه محافظه کار غوند مخکش غړی چې مخکې تاسو ور باندې خبري هم وکړي د توبیاس ایلوډ په نوم باندې چې د ویلې د چې باید د طالبانو سره د برتانیا حکومت تعامل وکړي یا مذاکرات سره وکړي. تر دې مخکې ایلوډ په یو لار څرګندونه کې یو ویډیو یې لاس پر لاس و د ویلې و چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته افغانستان حالات شسیوی دی خو پر د باندې ډیر انتقادونه وسول او د همکارانو ور باندې ډیر انتقاد وکړه. هغه مهال د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد د الوډ د څرګندونی ستاینې وې د ستایلې وې د ویلو چې دا د دوی د دغه هر کلای کې وې د دا ډول نظرونو. اما کله چې نړیوال چارواکي پر طالبانو باندې انتقاد کوي د بشري حقوقو په برخه کې په ځنګړې توګه د شذو په برخه کې بیا طالبان وایي چې دا د افغانستان داخلي موضوع ده. تاسو دغه ته په څه نظر ګوري؟
خبره دلته ده چې طالبان یو څه کارونه کړی دي. زنه وایم مثلا امنیت په برخه کې مونږ احساس د آرامۍ کوو که یو ولایت ته ځو که یو هغه کوم ځای ته ځو. سمه ده چې میرمنې نشي کولی بې محرم لاړ شي خو خیر په هر صورت بیا هم یو سکون شته یو اطمینان شته چې زه سفر کوم خو نه ضایع کېږم او لاره مې نه نیول کېږي پخوا یې واشت و. او دغه جزایر د قدرت چې دوی توپک ماری بی مسئول توپک اصلی دلودلی و وژنې کولی و هدفی وژنې کولی هر رقم ګاړه ماری به کوو هغه ختم شو. هغه اوس نشته دی. دا لوی لاسته راوړنه ده د طالبانو. او نور چې دا ځینې ښه کارونه هم شته دي اما ورسره دا چې تعلیم چې اساسي برخه ده دا چې د میرمنو کار او تعلیم پیل دی که اوس فعلاً دپاره دوی لازم نه ګڼي. مشارکت سیاسي فرهنګي او ټولنیز چارو کې په هغه ډېر مهم ځای کې چې مونږ لاسرسی درلودو امکاناتو زمینه شرایط مساعدو اوس نشته. خو دومره چې بیکاري زیاته شوه دومره چې چیرې چې ښځې کار کوي هغه مراکز هغه ادارات له منځه وړل کېږي په همدې شکل سړی ویني. مثلا کودکستانونه ټول ښځې مسؤلین وو ډېر کم په کې نارینه کار کوو. د څرنګوالي کې ډېر دغه وکیلان مدافع د ښځو دپاره تقریبا 80% میرمنې وي. دا له منځه لاړه مثلا څرنګوالي کې ډېر اداراتو کې میرمنې وي یا د خشونت دغه مراکز چې ټول ولایاتو کې میرمنې کار کولې دا ټول له منځه لاړل. داس ځینې نور ځایونه چې هغه کې د دوی وړتیا او دوی کادرونه وو په دې کې مثلا دا د درملمین له منځه وړل. مونږ باید ډېر کلونه وروسته راتلونکي کې مونږ به مسلکي استادان معلمین ونه لرو. یو وخت په ولایتو کې بالکل کمای وو، اوس په ولایت سچی په مرکز کې باندې نورسته به کمای شي. ایس بنی مسلکی معلم ځکه خو د تربیه لپاره هغه مرکز چې راتلونکي کې باید معلم تقدیم کړي، هغه ته ځکه خلک خو هغه معلمین چې دي یا فرار کوي یا تقاعد کوي یا بالاخره په یو ډول دا خو یو سایکل و، دا خو یو هغه و چې وایي معلم کافي اندازه معلم شته، دا خو کیدای نشي، دا خو داسې نه ده، دا د سیستم چې داسې جوړ شوی دی او تعلیمی مراکز معلمین او کادرونه فارغی او ټولنې ته وړاندې کوي، دا خو همداسې سنجول شوي دي چې ځینې چې عمرونه یې زیاتېږي هغه د کاره برطرف کېږي، هغه کورونو کې کښېني، نور کسان یې ځای نیسي. زه نه پوهېږم چې دوی دغه کړنې چې کوي دا به څهاساس وړاندې دي.
مننه
به څنګه کېږي؟
مننه غلی امیل، زبرت تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو د نور بس د خبرونه اوریده ازادي رادیو ده. اوس هم د خبرونې دوهمه میلمنه غلی پښتنه ځواک چې په خواني شوون کې د لمشتر د ټلیفون لاله وصل سوی ده. غلی ځواک، تاسو ته شرغلاست وایم او مننه چې وخت مو واستې په دې خبرونه کې لمشتر ګډون کوي. زما پښتنه تاسو څخه دغه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چار وزیر انټونی بلینکن ویلي دي چې پر افغانستان له واکمنې دوه ورسته د طالبان غواړي چې د لنړی سره او په ځنګړی توګه له امریکا سره اړیکې ولري. د دې بنسټ په پر هغه خبر وی چې د افغانانو حقونه څه ډول کیږي، په ځنګړی توګه د شذو حقونه. تاسو څه فکر کوئ چې امریکا پر طالبانو باندې څه ډول فشار راوستلای شي چې د شذو حقونه ورکړي او هغه حقونه چې د افغانستان اساسي قانون او نړیوالو قوانینو ورکړي دي؟
ډېره مننه بشیر صاحب، خدای دې وکړي چې څنګه اوسېږي. په اول کې ټولو درنو اورېدونکو ته مې سلامونه وړاندې کوم، وروسته له هغې نه تاسو ته. د تاسو دې سوال په ځواب باندې به زه دا ووایم چې دا ټول پلانونه که موږ وګورو دا د امریکا پلانونه دي. اوس دوی غواړي چې بېرته دا تحمیل کړي چې نه، موږ غواړو دوی باندې فشار راولو تر څو دوی د افغان ښځې یعنی کارونو ته پریږدي، وظایفو ته پریږدي، تحصیل باندې بیرته یو رنګ ونیسي. نه 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 نه، دا خو ټول پلانونه دي، موږ په دې باندې ښه پوهېږو. اوس دومره د افغانستان خلک دومره یعنی بې سواده، یعنی عقب مانده، یعنی دومره خلک نه دي چې په دې پلانونو باندې پوه نه شي. موږ پوهېږو اوس د دوی بیرته پلان سره جوړوي چې ودرېږه، موږ بیرته دغه امریکا غواړي بیرته هغه خپل هغه قدمونه، هغه غلط قدمونه چې په افغانستان کې ښودلي دي، اوس هم د دوی دغه غلط قدمونه دي چې مونږ د دغه خپل تعلیم نه، د خپل تعلیم تربیه نه مونږ پاس پاتې یو. خپل دغه عادم راتلونکی
بلی د طالبانو په حکومت کې ستاسو په نظر داس خلک نسته چې دغه کار چې تاسو فکر کوئ چې دا د امریکا کار دی، نه؟ نو ولې طالبان برعکس هغه غوښتنې نه مني چې د افغانانو دي؟
طالبان ګوري بشیر صاحب، که وګورو دا د بل په لاس کې دي، دا د امریکا په لاس کې دي. دوی خپله هیڅ کار نشي کولی، دا یو پلان و، دا د طالب راتګ راتګ افغانستان یعنی د دغه یو بحران سره مخ کېدل د ټول د امریکا لاس دی، د ټول د امریکا لاس دی. یعنی هغه وخت جمهوریت کې چې کله د امریکا پلان نه و، نشوی کولی طالب حتی یوه ولسوالۍ ته هم سکوت ورکړي، یوه ولسوالۍ حتی راته ونیسي. 24 ساعته یعنی په څلور ساعتونو کې دوی نشوی کولی، ډېری کوشش باندې کول چې یوه ولسوالۍ ونیسي، په یو ساعت کې دوه ساعته کې بېرته تېره نیول افغانانو، د افغان د مونږ افسرانو، د مونږ امنیت، د مونږ دومره قوي و. خو کله چې پلان شو، کله خبر د قرارداد شو، اوس په دې باندې ټول افغانان پوهېږي چې دا قرارداد
دی. قرارداد ګټه څه ده چې امریکا به د طالبانو ته دا وایي چې پر ښځو باندې ظلمونه وکړي لکه تاسو چې وویل؟
دوی امریکا اوس غواړي، امریکا اوس غواړي چې د افغانستان بیرته له خپل کنټرول لاندې راولي، خپل تسلط یعنی تر سلطنت لاندې راولي د دوی په یعنی دغه غواړي چې د افغان خلکو افغان میرمنو له دغه حکومت نه زړه تور شي. دغه حکومت چې دغه اوس راغلی ده دوی خپل نه هغه ته نه پرېږدي کارونو ته. دوی ټول هغه یو ابرقدرته کشور دی، یو ابرقدرته هېواد دی، یو نه شي کولی. افغانستان اوس هم د دوی په ولکه کې دی که موږ اوس د افغانستان کې د دوی دوه بېپیلوټه تیارې ته ویږي دا له څه لپاره؟ تا خو وسته افغانستان او تلې افغانستان کې څه حق لري چې تم تیارې مونږ ته راولي؟ دا اوس غواړي چې د افغانستان میرمنو د افغان میرمنو زړه له دې حکومت نه له دې خلکو نه له دې هغه نه تور کړي. بېرته دوی خپله واکمني په افغانستان کې لکه په دغه شلو کلونو کې چې دوی خپله واکمني کوله بېرته راشي، ځکه افغانستان کې خپل اقتصادي نه ګوري.
د طالبانو مسؤلیت ته کراسو د یو حکومت په توګه باندې دا خو ډېر اسانه دی چې څوک امریکا یا کوم بل هېواد ته ګوته ونیسي چې دا د دوی تېروتنه ده یا دوی دلته دغه کارونه کوي. که طالبانو ته وګورو، طالبان ولې نه دي توانېدلي چې د خلکو خبرو ته غوږ ونیسي، په ځانګړې توګه د ښځو چې اعتراضونه وکړل په لارو کوڅو کې راووتې، د هغوی سره دا ډول چلند وسو چې اوبه ورباندې راخوشې سوې او هوایي ډزې ورباندې وسوې او تر ډېره په ځینو مواردو کې ښځې بندي سوې، زندان ته یوړل سوې. د دغه کار د مخنیوي په خاطر باندې طالبان څه مسؤلیت لري ستاسو په نظر د یو حکومت په توګه؟
دلته بشیر صاحب تاسو رښتیا ویلي چې دلته د موږ په وطن کې ډېر ظلم ښځو سره روان ده. هغه په هر حصه کې اوسي، ځکه تاسو شاید نه وي لیدلي تاسو له وطن نه لرې. موږ وطن کې همدغه وطن کې موږ ژوند کوو، هر کوڅه کې هر ولایت کې موږ ژوند کوو که نه. موږ لیدلي دي، خلک لیدلي دي، ټول ډېر ظلم دوی ته سره روان ده. خو دوی خو وایم چې دوی د بل په ولکه کې دي، دوی په خپل اختیار کې نه دي. بشیر صاحب دوی خپل اختیار کې نه دي. آی کار چې دوی خپل اختیار کې وای، یعنی که دوی خپل اختیار کې وای، خپل مسؤلیتونه دي، خپل ولس په مقابل کې درلودلای، دوی هیڅ وخت د سفرونه د افغان خلکو سره نه کول. دوی د بل په لاس کې دي، دوی د بل په اشارو باندې دنیا چلیږي.
مننه اغلی ځواک زبرته تاسو ته راځم. اغلی امیل، ستاسو څخه به بیرته د موضوع په اړه باندې پوښتنه وکم چې آیا دغه امکان لري چې نړیوال هغه کسان چې د طالبانو په حکومت کې په دې تورن دي چې د جنسیت پر بنسټ باندې تبعیض کوي د ښځو سره، هغوی محاکمه کړي، آیا دا ډول اقدام ستاسو په نظر باندې امکان لري؟ کوم عملی بڼه به ولري ستاسو په نظر کنه؟ او بیا به که دا ډول کار و هم سي، د دغه نتیجه به څه وي؟
فکر کوم چې اوس چې دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې دوی لاس په سر کېږي نه او په دغه کړنو باندې متهم دي او عملا دا کار کوي، دا ډېره اوږده پروسه شوه. بالاخره دوی دې غږونه پورته کړه، دوی سره په تماس کې شول، دوی خپل اعلامیې نشر کړه، خو دنیا خپل آواز پورته کړه. هر یو په خپل هغه سره وار سره د افغان نجونو د تعلیم په خاطر دوی غږونه پورته کړل، خپل هغه مسؤلیت یې په ځای کړه. نو دوی دې نتیجې ته ورسېدي چې راځي دا کار وکړو. که د دوی دغه نیتونه اسمان چې نیت لري، که دا کار عملي کړي او وغواړي، دوی د پاره اصول شرایط برابرولی شي، او که دوی د پاره هغه کسان چې په د طالبانو کې دي ځینې دوی ښه نظرونه لري، اکثرا په مناسبتي وختونو کې خپل غږ پورته کوي او دوی د دې طرفدار دي چې افغان نجونې درس ووایي، اما ځینې چې ډېر تند دریز لري، زه فکر کوم هغه د دوی ذهن دی همداسې وي، او هغوی غواړي چې دوی محاکمه کړي، د هغو محکمه کې نړیوال محکمې ته دوی په هغه شرایطو دی وغواړي، دوی کولی شي، ځکه دوی خو ملل متحد ځان دپاره باید هغه قوانین چې اوس دي په دې اړه چې دوی محکمې ته نه شي کشولی او قوانین نه لري، دوی باید کښېني، ځکه د ضرورت په اساس خلک دغه قوانین جوړوي. او دلته د دې ځمکې پر مخ د دې ښکلې ژوند بخونکي ستوري پر مخ په نن عصر کې په داسې یو هېواد کې داسې یو بربند براله رسوا یو عمل ترسره کیږي چې دغه د اساسي حقونو خلاف، د اسلام حقونو، د اسلام او شریعت په خلاف داسې یو کړنه کیږي. نو زه فکر کوم چې که دوی نیت و اراده ولري، دوی کولی شي چې
بلاخره په دې فشار راوړي او دې سمیلار ته راوکاږي او دې ته قناعت ورکړي چې هغه شرایط چې تاسو وایي نو په دې دوه کلونو کې چې ونه شو دین وروسته تاسو وایي په ګوته کوي چې هغه وشي تر سره کوي او بلاخره جنکۍ باید مکتب ته لاړ شي. فکر کوم دا به یو لارې او زه یو څه خوشحاله شوم چې درس یو جدید تصمیم دوی نیولی دی او هغه څوک چې درس یو کړنه کوي یو اساسي اکونه راکوي او دا دې دپاره باید چې دوی غواړي تحقیق شوي په دې اکړه چې عملا هغوی څوک دي چې داسې کار کوي حقیقتونه را وباسي او جهان دې پوه کړي د تعلیمي برخه کې چې دغه د ملګرو ملتونو کوم ځانګړی استاد ګوردن براون څه وایي چې د جرمونو نړیوال محکمې ته بلاخره باید د افغانستان د روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد دی او د جنایت په توګه باید په رسمیت وپیژندل شي. دا یو ډېر ښه وړاندیز دی. زه فکر کوم بلاخره دې نتیجې ته دوی ورسېده چې مونږ اغه د فاجی او ترسي د لومو تحمل نور نه لرو زموږ جنکې نو بيخلي وني شول د ژوند نه د خپل ارزوګانو نه چې دوی هغه شو بي برخې شو دوی رواني شي دي دوی بل اخره چاته وګوري چې وکي ټول د مليون مليون خلک خو بل ځای ته تلای نشي. دا هو امکان نه لري, دا ناممکن نه ده. نه دوی شرایط لري او نه قانون ورته اجازه ورکړي, نه لارې چارې شته دي, نه بل اخره دا سوکم چې غیر قانوني لار نزيد فلار کې څونه دي تلفات وینځي دي الیمنټ دي قرباني ورکي د سخت ده.
مننه.
اخره زه خود دي طرفدار يم کده سي د لار خپل کې او دي او نتیجات منخلي.
مننه ډیر اغلی عمل زبر ته تاسو ترازم او ریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او ریده ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ د خبرونی دریم ملمنه اغلی امینه وردک هم لمر سره د ټلیفون لارې وصل سوی ده. اغلی وردک خبریاله ده, له دوی سره به خبري پیل کړو. ډیر مننه اغلی وردک چې تاسو وخت وېسته او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو څخه به د پښتنه وکړم چې آیا فکر کوي چې په افغانستان کې شذي یوازې پات دي او یوازې دوی د چې د خپل حقونو لپاره ژغ کوي او د هغه کړنو پر ضد باندې خپل اواز پورته کوي چې طالبانو پر دوی باندې محدودیتونه لګولې دي او دوی په دې مبارزه کې اواز پاتې دي؟
سلامونه. سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته درنې میلمنو دې بس میلمنو ته هم سلامونه. مننه کوم چې پاستا مبلنه راکړه. تاسو بالکل بالکل د افغانستان مېرمنې د افغانستان جونې بالکل یوازې پاتې دي, نه یوازې د طالبانو په دې پیغام دوره کې بلکې په خوا هم دوی خپل مبارزاتو ته په یوازې توګه باندې په هر برخه کې خپل یواز وشت کړي. نه یوازې د خلک ورسره بدرګه شوی نه دی, بلکې نوري هم توهین شوی, نوري هم تحقیر شوی, نوري هم ګوهې ته شوی دي چې دا موږ تاسو ګورو. او له بده مرغه ورو ورو په جمهوری نظام کې چې میرمنو لک په اداراتو کې په پراخه کچه باندې فعالیت زمينه ورته مساعده شو, د زده کړو زمينه ورته مساعده شو, د هواده بهر باز نوري پروژې او کارونه نور مسولیتونه د زده کړو په برخه کې چې ورته مساعده شول, هغه هم د طالبانو د دوم ځل پراتک سره دا هم ودرېدل او راستر بلې محدودیتونه ورته زیاتې کې ورستر پرې د ژوند کومه حلقه چې د پردو باندې محدودیت کېږي. نو متاسفانه چې هم د حکومت له خوا نه پر دوی ډېر زیات فشار دی, هم د کورونو په کورونو کې چې د دوی پلرونه دي, دوی ورونه دي, نور افغانان ورونه کسان چې دي, د دوی لخوانه هم یوازې په تنافات شوی دي. ما په خپل مرکو کې بار بار دا خبره یاده کړې ده. ما دا خبره کړې ده چې ایوا خور یا ایوا میرمن یوازې نه ده, په یو کور کې وخته خپل خاوند لري, که خاوند نه وي پلار ورور حتما یو نارینه کس شته. ادا کل د زموږ په ټولنه کې په افغانستان کې چې دم غړي کورو چې څومره ډېری افغان جونې د زده کړو نه به برخه پاتې شوې دي, که انده د افغان جونو د ورور پلار لاس پلاس شي وای د یو دی وکور نه راوتل وای, نو د څومره ډېره یو لوی حلقه تشکیل ولای, که دوی د خپل خويندو لورانه په خاطر باندې لاس یو کړای وای په زور باندې راوتلی وای او د طالب نه په زور باندې د خپل لوران او خپل میرمنو د حق غفتنې په خاطر باندې غږ اوچت کړ. زه بالکل زه په پوره اطمینان وایلی شم چې دوه غږ باتمن یو مثبت تاثیر په نړیواله ټولنه یو مثبت تاثیر د طالبانو پر پالیسۍ باندې یو مثبت تاثیر به خامخا چولی و. او نن چې د افغانستان د 50% لوړه فیصدي چې د افغانستان میرمنې تشکیلوي دا بنن پر قربانیان نه وي، دا بنن د مکتب دروازې ور باندې بند نه وي، او دا به زموږ پر خوندو باندې به د کار او د تحصیل دروازې کاغه د پانتونونو دروازې د کاغه د مکتبو دروازې د کاغه د دفاترو دروازې د تبو بند نه وي. خو له بده مرغه چې دلته د طالبانو پالیسي هم ډیره زیاته ضعیفه تر څنګه د نور افغانانو هم لخپل خويند سره نه دي دتلې چې دا زه هم ګله او هم په دې برخه کې ډیره زیاته ورنه متاثر یم چې یعنی ولی تاسو دومره خاموش یاستئ، باید غږ پورته شي. دا مسؤلیت دی، دا دنده ده د خپل هیواد په مقابل کې، د خپل خويند په مقابل کې، د خپل وطن په مقابل کې دی. او دا ارزښتونه دي، دا ارزښتونه باید داسې خاموش نه شي. یو ټولنه، یو راتلونکی نسل ولې باید بې سواده وي؟ دا خو ډېره زیات رول لري. یو نجلۍ، یو مېرمن چې په یو کور کې باسواده وي، هغه ټوله کورنۍ باسواده کوي، ټوله کورنۍ باندې مثبت تاثیر لري. طالبان صرف په جنگ باندې ډېر ښه پوهېږي او په حکومتوالۍ باندې نه پوهېږي. دوی ته جنگ اسانه او دوی مشکله ده، ځکه په حکومتوالۍ کې حکومت او دولت چارواکي باید ولس او د نړیوالو قوانینو پر وړاندې دنیا ته مسؤل وي. په ښه حکومتوالۍ کې کار اهل کار ته باید وسپارل شي چې طالبانو تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی. طالبانو تر اوسه نه یوازې چې دا کار نه دی کړی، بلکې تر اوسه پورې ټول ملا او هتا ډېر بې سواده کسان په دندو باندې ګمارلي دي، او هڅه یې چې زړه غواړي هغه په ټولو باندې تطبیق کوي، په خاصه توګه په میرمنو او ښځو باندې بېخي زیات.
مننه آغلی وردک، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی ځواک، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم. تاسو واورېدل چې آغلی وردک یوې خبرې ته اشاره وکړه. دوی ویل چې د طالبانو چارواکي په حکومتولۍ باندې نه پوهېږي. د طالبانو حکومت که څه هم په دې وروستیو کې د دغو څرګندونو په اړه چې بېلابېلو چارواکو نړیوالو کړي چې د ښځو د پر وړاندې د جنسیتي تبعیض په اړه، خو دوی مخکې ټینګار کړی دی چې ښځو ته د اسلام د اصولو پر اساس باندې حقوق ورکوي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي د اسلام د دین له اصولو سره سم دي؟
د وردګ صاحب په خبرو باندې بالکل بالکل دوی اصلا په حکومتدارۍ باندې نه پوهېږي. هغه کسان چې ټول عمر یې په یو غره کې تیر شوی وي، یو ټول عمر یې په ځنګل کې تیر شوی وي، هغه نور څنګه کولی شي چې حکومت وکړي؟ هغه څنګه کولی شي چې په دغه اداراتو کې چې مخکې هغه قانونونه، اساسات، هغه مادې چې وي په هغوی باندې ځانونه پوه کړي؟ اصلا دوی کافي تجربه نه لري. کافی تجربه خود څه کوي؟ حتی دوی د تجربې په معنا باندې نه پوهېږي چې تجربه څه معنا. دوی اصلا دغه ډېری کسان چې په اوسني حکومت کې دي کافي سواد نه لري، دوی ټول بې سواده خلک دي. ما وویل چې دوی ټول عمر، ټول ژوند دوی په ځنګله کې تیر کړی، دوی په غرونو کې تیر کړی دی، نو نن څنګه کولی شي دوی حکومت وکړي؟ د دوی نه په اصلا موږ باید د دوی نه ګله هم ونه کړو، ځکه دوی نه پوهېږي. دوی هغه اصول، هغه قوانین چې دي دوی نه مراتوي او دوی په هغو باندې هیڅ نه پوهېږي. بل راغله دلته دې خبره چې دوی د افغان مېرمنو سره په اسلامي یا شرعي اصولو باندې مخکې اصلا د بشریت کې نشته چې ښځه دې له تحصیل نه لري پاتې شي یا د ښځه تحصیل ونه کړي. علم په نر او ښځه باندې په دواړو باندې فرض دی. دوی دا فکر کوي چې دا ښځه په کور کې کښېني، دا د اسلام یعنی دا اصول دي. نه، تعلیم تربیه په ښځه او نر باندې په دواړو باندې فرض ده. دا باید دواړه مخکې ویسي. او د افغان مېرمنې اوس که موږ وګورو تر هغه حده پورې چې کولی شي دوی خپل حجابونه مراعت کړي دي. زه خپل ازد دارالمعلمین استاد یم، ما لیدل هغلته د موږ مسئلینو ډېر په حجاب کې راتلی، ډېر خپل دغه حجابونه مراعتول. خو ولې دوی بېرته
په دوی باندې بندیزونه ولګول، په مونږ باندې استادانه چې حتی یعنی د مونږ بغیر لخپل سترګو نه چې مونږ سترګې بخښاریدلې نورم اصلا مخ پټ لاسونه حتی لاسو ته دسکشونه وراغوستي وو. د دې خاطر چې دوی دغه تعلیم ته پرېږدي، یعنی دوی ته دومره فشار لاندې په دغه ګرمیو کې تر دومره فشار لاندې دوی به راتلې خپل درس ته دوام ورکولو، خو بیا هم دوی هېڅ دومره بې احساسه وو چې دوی دغه حالت ته ونه کتل، بیا یې هم عقبدار معلمینونه خپل درسونه یې بند کړ. دا اصلا د اسلامي شرعي اصول سره مخ کې نه ځي. دوی اصلا د اسلام نه لري پاتې دي. دوی خوای چې مونږ اسلام، یعنی مونږ دوی په اسلام باندې کلک خلک یو، مونږ د اسلام له قوانین یا اصول نه خبر یاستو. اصلا دوی د اسلام له اصول خبر نه دي چې دوی نن په افغان ښځو باندې دومره تحمیلات راوستلي دي، دومره ستونزې پرې راوستلي، دومره مشکلات پرې راوستلي.
مننه اغلی ځواک. اغلی امیل، ستاسو خبره پوښتنه کوم، د افغان د پارلمان او رهبرانو شبکې یو اعلامیه په دې ورستیو کې خبره کړه. دوی وویل دوی له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې باید طالبان په رسمیت ونه پیژني. د رسمیت پیژندلو خبره خو مطرح نه ده. نړیوالو د امریکایي چارواکو په ګډون هغوی ویلي دي چې خپل شرایط لري چې طالبان به په رسمیت پیژندل کېږي. زما پوښتنه دغه ده چې ښځې ولې دغه بیره لري چې طالبان به په رسمیت وپیژندل سي؟
مننه کوم. ښځې خو بالاخره بیره خو لري، امکان لري چې اوس داسې خوم کیدای شي چې په رسمیت ونه پیژندل شي. دلته هم ستونزې دي. تاسو باور وکړئ چې که دا په رسمیت ونه پیژندل شي ولسونه دلته متضرر کیږي، او که په رسمیت وپیژندل شي په دغه حالت کې چې مونږ قرار لرو او دغه د دوی دا سختریز پر خود چې پیدا مولري او د دې سره کنړیوال وغواړي چې ځکه دغه اقتصادي او ټولنیز نور اړیکې باید دوی سره واوسي، د ضرورت په اساس مجبور دي چې دوی باید په رسمیت وپېژندل شي. تر کومه پورې به داسې یو په انزوا کې پاتې یو هېواد وي، نړیوال هم ورسره په تنګېږي او مونږ هم ورسره په تنګ یو. که وپېژندل شي مونږ دپاره سخته ده، که مثلا میرمنې ونشي کولی دوی په ټولنیز چارو کې برخه واخلي، کار وکړي او تعلیم وکړي، مشارکت سیاسي خو پرېږده ده، نور مشارکت په ټولنه کې فرهنګي او مدني کړنې دي او فعالیتونه دي، د دې مخه نیول شوي دي. که کمداسې پاتې شي دا بیا مونږ دپاره سخته ده. او چا خبره مونږ په هغه حیران یو چې که وپېژندل شي مونږ څه وکړو، که ونه پېژندل شي مونږ څه وکړو. خو خدای دې هغه وکړي چې دوی هم بالاخره لږ نرمښت وکړي، او هغه ټکي چې باید په نظر کې ونیسي او نړیوال ورته ګوتې نیولې دي او سخت ورسره همداسې پاتې شوي دي او هغه یې کلک نیولې چې نړۍ کې په دې اثر کې باید میرمنې دغه د تعلیم چې اساسي حقونه دي، شرعي حقونه دي، دې دپاره باید اجازه ورکړ شي، او دغه د بشري حقونو په مقابل کې چې دوی کوم کړنې اوس کوي. خو دا خو کېدای نه شي چې دوی ټول هغه څه چې دنیا په سترګو ویني او لکه لمر غوندې روښانه دي، دوی یو جواب لري چې نه داسې نه دی، او دلته دنیا ګل ګلزار دی، زمونږ داخلي مسله ده. دا تر اخره پورې که داسې پاتې شي دا به په کلونه کلونه مونږ به دغسې سخت ژوند ترسره کړو، او دغه حالت به لا هم ورځ تر بلې بالاخره سقوط ته رسیدلی دی. همدا اوس اقتصادي چارې تاسو وګورئ، افغانستان کې بالکل ړنګ شوی دی، خلک راتلونکي ته ښه نه ویني، خلک ډېر خفه دي، ولسونه بالکل د خپل آینده او د خپل د ژوند د بقا لپاره ډوډۍ ته ضرورت لري. تا هغه وچه ډوډۍ چې د ژوندي پاتې کېدو دپاره د هغه ترلاسه کول ډېر ورته سخت شوی دی، ستونزمن شوی دی. نو دغه حالتونه که ډېر دوام وکړي دا یو فاجعه ده، د بشري ناورین دی. دوی دپاره باید که نړۍ سلبین پاتې نه شي عملي اقدامونه وکړي، بالاخره دوی ته هم قناعت ورکړي، او هغه څوک چې د افغانانو په خیر وي او د نړۍ په خیر وي نتیجې ته ورسیږي. مونږ همدې ته سترګې په لاره یو چې بالاخره یو ګودر پیدا شي، او مونږ وکولی شو هغه نورمال ژوند دې ته خپل کړو،
او اوس واقعاً په ویره کې ژوند کوو چې راتلونکي به سره کم کېږي، د لوږې به مرو، او دا چې نور فعالیتونه د دنیا سره مونږ ځان یو ځای کولی نه شو، هغه خو په ځای پرېږده. اوس هر څوک د دې دا مبارزه کې یو وخت مونږ مبارزه کوو چې زموږ حقونه د نارینه په شان شي، نارینه سره یو ځای شي، یو برابر شي. مګر اوس مبارزه کوو مونږ د انسان په صفت وپیژنې، او مونږ د خپل ژوندي پاتې کېدل لپاره رزق روزي ته ضرورت چې د هغه پیدا کول اوس بیخي ستونزمن شوی دی. دا ډېر سخت حالتونه دي. حتی د تعلیم برخه کله چې انسان د لوږې سره مخامخ کېږي، حتی تعلیم یې کېږي، حتی نور اوس خلک د لوږې له کبله خپل اولادونه حتی هغه دولتي مکتب ته هغه بچیان نه پرېږدي، ځکه چې یو قلم، یو کتابچه او یو یونیفورم ورته اخیستی نه شي، ښهګیر یې نه شي مړولی. هغه نو بالاخره دې حالت ته لوده نور باندې ورک دی. حالت
ډیر مننه آغلی امیل. آغلی ځواک، ستاسو څخه به پوښتنه وکم. تاسو د آغلی امیل خبرې واورېدلې. ګڼ ښځې په دې نظر دي چې پر طالبانو باید نړیوال بندیزونه زیات سي چې هغوی د افغانانو حقونه ورکړي، خو ځینې نور بیا لکه تاسو چې د آغلی امیل خبرې واورېدلې، دوی وویل چې که دا وضعیت دوام وکړي اقتصادي سقوط به رامنځته سي او د افغانانو ژوند به نور هم ستونزمن سي. تاسو څه نظر یاست؟
بالکل بشیر صاحب، دا خو یو غټه فاجعه، یو غټه ستونزه ده په افغانستان کې. اوس که دوی ته رسمیت وپېژندل شي، نو پیشتر تاسو له عامل صاحب نه پوښتنه وکړه که په رسمیت وپېژندل شي او که ونه پېژندل شي څه ستونزه به رامنځته شي که نه. دغه سوال په ځواب باندې مې وغواړم یو څه خبرې وکړم. دوی ته په رسمیت وپېژندل شي، له دې نه به بدتره وضعیت په افغان ښځو باندې راولي، ځکه دوی یو څه اوس یو څه ډار لري، یو څه ډار لري له اروپایي ټولنې نه، له اروپایي هېوادونه، له امریکا نه، له دغه هېوادونه یو څه دوی ډار لري چې دوی تر اوسه یو څه سهولتونه شته دي د افغان ښځو لپاره یا میرمنو لپاره. باوجود چې مشکلات هم شته، د مشکلات تر څنګ یو څه سهولتونه هم شته. دوی که په رسمیت وپېژندل شي، نو هغه وخت دوی یعنی موږ به د دوی د سخت حکومت شاهدان واوسو. نو زما همدغه هیله ده چې هیڅکله دوی باید په رسمیت ونه پېژندل شي، تر څو چې دوی خپله نه دي اصلاح شوي، تر څو چې د ښځو حقونو ته دوی کلکه پاملرنه نه ده کړې. دوی باید هیڅکله یعنی د یو قرارداد په شکل، یو یعنی د یو مادې، یو سند په شکل د دوی نه یو تعهد ونه اخیستل شي چې دوی د افغان ښځې یا افغان میرمنو ته حق ورکوي. نو دوی به هیڅکله په رسمیت راغې وخته ونه پېژندل شي. دا یو غټ مشکل ده. تاسو دویم سوال وبهې کبیته له سره تکرار کړئ.
بله، زما پوښتنه دا ده چې تاسو په دې نظر یاست چې که طالبان په رسمیت ونه پېژندل سي، اقتصادي رکود به رامنځته سي او نور به هم د افغانانو وضعیت خراب سي؟
بله بله، بالکل بالکل، دا خو یو غټ مشکل ده. دا خو یو حقیقت ده. کوم وګور یو نه هیڅ هیواد نشي کولای هغه د دې نه چې په رسمیت نه وي پېژندل شوی. تر اوسه پورې خو یعنی په دې باندې مو دوی یو امید لري چې دوی باید یعنی هغه هیوادونه یعنی اروپایي ټولنه په دې یعنی امید شته چې دوی باید وپېژندل شي، دوی خپل کارونه اصلاح کړي. تر اوسه پورې هغه خپل تجارتونه ورسره مخکې وړي، خپل صادرات واردات ورسره یعنی مخکې وړي. یعنی د دوی یو څه وخت نور کوزي او دوی په رسمیت ونه پېژندل شي، نو دوی افغان یعنی افغانستان کې همداسې نور هېوادونه چې ورسره تجارتونه، صادرات، واردات لري، دوی به بند شي. یعنی دوی یو داسې یو وخت د نه جوړېږي لکه نشته هېواد.
مننه آغلی ځواک. آغلی وردک، ستاسو څخه به پوښتنه وکم. دغه ستونزه چې آغلی امیل او آغلی ځواک دواړو یادې کړې، که په رسمیت وپېژندل سي هم طالبان ستونزې سته، د ښځو وضعیت به د دوی په نظر ډېر خراب سي، او که په رسمیت ونه پېژندل سي د افغانانو وضعیت به په ټوله کې خراب سي. تاسو د دغه وضعیت، دا اوسنی چې روان دی، د دغه لپاره څه حل لارې په فکر کې ستاسو راځي؟
ما خو لکه څرنګه چې تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې متاسفانه طالبانو د حکومت ولۍ په ښه حکومت ولۍ باندې له بده مرغه چې دوی نه پوهېږي، او دوی د قدرت د انحصار سیاست مخ ته وړي، د ښې حکومت ولۍ په اساساتو او ولسواکۍ باندې عقیده نه لري، هیچ اته په حکومت او نظام کې برخه نه ورکوي، ټول باید دوی د حاکم لاندې به له استدلال لکه په زندان کې شپې ورځې باید تیرې کړي. نو په فردي ازادي باندې هم دوی باور نه لري او په او د اسلام په چوکاټ کې هم دوی ولست ځوان ځواب او مسؤل نه ګڼي، بلکې ولس او افغانستان خپل مال او غنیمت ګڼي. دوی د نړیوالو سره د تعامل لیواله دی، خو د خپل افغانانو سره د هیڅ ډول جوړجاړي پلویان نه دي. نو د دې ترڅنګ ورهاخوا کوم وګورو چې د ښځو په برخه کې څومره ډېر محدودیتونه وضع کړي دي. مثلا د سفر په برخه کې محدودیت، د زده کړو په برخه کې محدودیت، د آرشګرۍ په برخه کې محدودیت، د اواز سفر کولو په برخه کې وغیره وغیره. یعنی داسې برخه نه ده چې په هغو برخه کې دوی محدودیت وضع کړی نه وي او منفي محدودیت وضع کړی. نو نن کوم وګورو، نن نه یوازې د افغانستان د میرمنو او د ښځو وضعیت ډیر زیات په ټیټه سطحه باندې دی، که اقتصادي وضعیت ته وګورو، که امنیتي وضعیت ته وګورو، که د روان امنیتي وضعیت، روحي وضعیت ته وګورو، نه دا ټول په ټاپه باندې او ورځ تر بلې نړیوالې مرستې هم په افغانستان باندې نظر ټول کلونو ته ډیرې زیاتې کمې شوې دي. او دا ټولې بدبختۍ، دا ټولې ستونزې چې ما تاسو ته یاد کړې، د نور دوستانه چې یادوي په نورو مرو د ټول د دوی باندې پالیسۍ له کبله دي، له بده مرغه. او په دوی کې د دوی په حکومت کې هم په خپله کې هم ډېره زیاته ورګډه ده، ځکه په دوی کې هم ډېر زیات داخلي اختلافات چې د طالبانو په ډله کې د اولې ډلې د اولې حکومت ولې څخه دغه دوهمه حکومت ولې بدتره ده، ځکه په اوله حکومت ولې کې خو دوی اقل په خپلو کې خو چې د دوی مشر به کومه خبره وکړه اقل لاندې ټیټه رتبه طالبانو هغه ټول منله. اوس خو په دوهمه دوره کې دا شیم نشته، اوس چې ملا هیبت الله کومه خبره کومه امر وکړي هغه په ټیټه رتبه کوم طالبان چې دي هغه نه مني، بلکې اختلاف نظر ورسره دی. په دوی کې هم په مختلفو موضوعاتو کې، مثلا د مثال په توګه د علم موضوع زه تاسو ته یادونه کوم چې د دوی یو شمېر کسان خپله وایي چې علم فرض دی، یو شمېر وایي چې علم مباد دی، یو شمېر وایي چې باید مکتبونه خلاص شي، یو شمېر وایي چې نه. یعنی دا اختلافات د ټولې بدبختۍ د دوی د پالیسۍ له وجې څخه دی. نو په داسې ولات کې افغانستان پر خودرو او افغانستان پر ولس باندې دا باید قرباني نشي. د دوی د سیاست دا حکومتونه ځي ورځي تبدیل او تغییر راځي، پخواني حکومتونه تبدیل شوي دي، دا حکومت به هم یوه ورځ مطمئنه یم باوري یم تر ابده نه پاتې کیږي ځي ورځي. خو دلته د افغانستان د ولس موضوع ډېره زیاته اړینه، ډېره زیاته
مهمه.
خواهش ده چې باید په دې رسمیت پیژندلو موضوع ډېره جدي ونیسي، ډېره زیاته جدي ونیسي او ډېره زیاته قطعي ونیسي.
سلامات و سی ډیر زیات مننه اوریدونکو، د نور بس د خبرونی وخت پای تر سیږي. ل خپل ملمنو څخه ډیر مننه کوم، بیا به هم له تاسو سره یو د خدای په امان.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کڑاما تاز دا وقت پشانتی ہی کڑم جد دا جون پشانتی اس ہم تیرو ما زب فخ پلا گر نلاڑ شم دکھڑی او جی نئے پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چیڑوں بیش پاوی زماروں بیش پا باپا گور دن نوینا ژوند تا هیسرا نران کړل هاي اے مرګ تا خو ز دزم کې ما لیکړم ذکر پلنګا رات کې نا سما دخ پو گت نو بس ٹکونا ستاز بنگرو شرنگ بخت ور دے سہر منزل میں بنگڑی ستاپا سبینا دمی پوینا کے شاملی سما پر سنائی پا مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولش پا محسوسم زلفانو ندی اوتار پا شملا راتی روم زلفانو ندی اوتار پا شملا چی مغروری ادا سی خلق یاری ما کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کڑی پیا دی زینا یو تاویز گر ہندو لزما دزڑ د سبری دو تاویس کما خیر دیکھ مینا مو نکڑا د محبت کسی نمگڑے خون کبینا دا بد پا اللہ رضا کپری خودو جنے خدا نوی میانا زمونگا غم گرانی دیر کم دے ما دا دنیا دا خلقو لی دل غمنا تامی نسا عجیب شیدے سو پریزگار گری سوگ دا جا موتا جگڑینا سوک محبت کے لی ونیشی او سو پیشک کی ولی دا لاشینا آخر دی بوتلوں میں کتی جانان غم پر اختیا کا پھر دکھڑما سگوں گسے میں اورے دے خبر اسپنا نوا سگوں گسے میں اورے دے خبر اسپنا نوا تمرا خبر شم چی سما سرئی مینا نوا سرے مینا نوا حجری ناستا دیز دن اکڑا پکٹ کی ناستی مڑا خو دی زنگ وینا لا خودش پی یو بجا دا لا دو حجری یاران میں ناست لا سر زینا چھکھلنے